سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا شپې نه بجې دي تاسو موخه غلاسته رادیو نوري اوس دا ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د ماخام تر شپږو په منځني صفاتو لس شپږ نوي او د سهار شپږو د ماخام تر شپږو په نندو سپوندو نسي وش او پنځه وش متره د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت سره محکمه وايي په تمه دي چې مشر د قصاص دیر شو کونه توشي کړی د افغانستان د کورنۍ رسنۍ ټول نیوز راپور پر بنسټ نن جمعه د طالبانو د سترې محکمې د جزایي دیوان مشر په پنځیر ولایت کې په ویناسته کې ویلي د محاکمو لخوا د قصاص ډیر شکمونه صادر شوی او دوی په تمه دي چې د ملهی وڅلاح خونزاده لخوا توشي شي هغه وړاندې ویلي په تیر دریو کلونو کې د قصاص پنځه حکمونه پلي کړی دي د طالبان لخوا د قصاص د حکمونو تر سره کولو نړیوال خبرګونونه راپارولي وو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش امریکا او شمېر نور هیوادونو په ځلونو د دې حکم د پلي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي خو طالب چارواکو تل په افغانستان کې د شریعت او د قصاص د حکم پر پلي کېدو تاکید کړی دی د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغي مثبت پیښې د وړ میاشتې پرتله څه باندې څلور ډیر سلنه زیات شوې دي د سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په اړه په راپور کې ویلي چې په سپتمبر میاشت کې د شری څلور زره یو سل پنځه پنځوس مشکوکې پیښې ثبت شوې دي د ملګرو ملتونو ادارې د هم ویلي چې په سپتمبر کې د شری له امله اتلس مړینې ثبت شوې د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې د شری ټول ټال دوه پنځوس زره پنځه سوه نه دېرش مثبت پیښې ثبت کړې دي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوبریټ کې هغه پولیس بنخښ شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمرل شوی و په بریټ کې د پنځو ماشومانو په ګډون وڅنه وژل شوی د فرانس پرېس خبري ایجنسی راپور لمخې د پیخه د دې ایالت په مستون سیمه کې د انجنیر خونځي ته نږدې شوی د رحمت الله پونم د پولیسو او چارواکي د ایجنس د ویلي په بریټ کې د پولیسو هغه موټر بنخښ شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره یې ساتونکي لیکل په دې وړاندې روانونی په پاکستان کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین د پیل شوی کمپاین په ترڅ کې د خیبر پختونخوا په سوسیمو کې دغه کمپاین پر کارکونکو او ګمرل شوو پولیسو بریدونه وشول چې په پایله کې څو تنو ته مغشوب لا وخته په پاکستان کې چې روان کال د پولیو مثبت پیښې پکې به ساره څوک زیات شوې د چارواکو په خبري د واکسین په روان کمپاین کې بچننی ورسته ورسوه لا پنځو کلونو پنځه سلبیخ میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړي او د امریکا د ولسمشر مرسیالاو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند نوماده کاملا هاریس وای کده هغه سیال ډونلډ ټرمپ او د هغه متحدان د نومبر د 15 په انتخاباتو کې بریالي شي تر ځان روغتي خدماتونو پروګرامونه به محدود کړي هاریس د پنځم په ورځ په ویسکانسن کې رای ورکونکو ته یادونه وکړه چې ټرمپ په 2018 نه تر 2020 کلونو کې د دې قانون د لغوه کولو ناکام هڅه کړې وه هغې خبرې لاندې وویل د ټولو امریکایانو لپاره ارزانه روغتیایي خدمتونه په دې ټاکنو کې د خطر سره مخامخ دي ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په نوم د ورځې کې څو ځلې هڅه وکړه چې د قانون لغوه او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه چې بیا ولسمشر شي ارزانه روغتیایي خدمتونه د قانون لغوه کول به نمړي توي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق وایي په افغانستان کې لزده کړو حقونو به برخ شوي له وخت مخکې واده کول نه پرته خپل لاتونکي کې بل څه نویني د ماشومانو د ملاتړ د دې بنسټ مشرې ټینګار کړی چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرمختګ پرته خپل پرمختګ نشي لیدلی په افغانستان کې شمېر نجونې او هغه کورنۍ چې نورې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي وایي که زده کړې ونشي کولی خپل اصلي موخو ته نه رسېږي او د کورنۍ لورې اړ کېږي چې له وخت مخکې واده وکړي تفصیل په دې راپور کې اورو
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشرې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي د یونیسف مشرې کاترین راسل د پنشن می په ورځ د اکتوبر په دیرشمه ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو غږونه غلي کړل شوي دي او ارمانونه یې ځپل شوي دي نوموړې ویلي هغوی چې ښوونځي یې پر مخ تړل شوي په کور کې ایسارې او له حقونو محرومې شوي دي دوی پرته له دې چې له وخت مخکې واده وکړي خپلې راتلونکي کې بل څه نه ویني میرمن راسل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرته پرمختګ نشي کولای دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر انجونې او کورنۍ چې لوڼې یې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي وایي که زده کړې نه وي او همداسې دوام وکړي اړیږي چې خپلې لوڼې له وخت مخکې واده کړي. د شپږو اولادونو پلار د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اول خان وایي چې ښوونځی نشته او د اقتصادي ستونزو له امله هم اړ دی چې خپلې لوڼې په کم عمر کې واده کړي.
افغانستان کې مکتبونه بند دي، څوک مکتب نه پرېږدي. یو لومې سوالس کلنه یو دیالس کلنه ده او چې مکتب نه پرېږدي چیرو باندې کوم نو ساته فاینه سمه نو مجبوره مېړه ته ورکم. نو افغانستان کې څوک مکتب نه پرېږدي پوسه شپه نو حالات خراب دي، مکتبونه هر څه بند دي.
لزده کړو به برخې نجلۍ هریوا ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر مخ د ښوونځیو په تړل کېدو سره د دوی په ولایت خوست کې هم په کم عمر د نجونو ودولو موارد ډېر شوي دي.
ما سره په ټولګي کې ځینې نجونې یو ځای وي او ځینې لما پورته او ځینې لما څخه ښکته. هم درې کاله پس مې چې د هغوی د کورنۍ کوم کړی لیدلی یا مې دوی لیدلی چې پښتانه مې ترې کړی ده چې څنګه څه کار کوي، ښوونځي خو بند دي، په کور کې درسونه وایي، څنګه خبره ده. نو دوی ما ته ویل چې هغوی ودونه کړي دي او ځینې یو ماشوم هم لري. نو زه ډېر حیرانه شوم ځکه د هغوی عمرونه ډېر کم او بیا مې که دوی چېرته لیدلی له دوی څخه هم پوښتنه کړې ده. نو دوی ویل دي چې دا لکه یو جبر و، کورنۍ مونږ مجبوره کړې وو چې مونږ باید واده وکړو. او هغوی ویل چې اوس لکه ښوونځي بند دي، که تاسو ډېرې هم منتظرې پاتې شئ نو فکر نه کوو چې ښوونځي به خلاص شي، نو باید ودونه وکړئ.
نوموړی له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی پر زده کړو بندیزونه لرې کړي څو د دې برخلیک یې هم د نورو ټولګیوالو په شان نشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان بیلابیلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمیدو لامل شوی. دا سروې چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 1,000 میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې او د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 10 نیټه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوې، پکې راغلي چې 40% مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او 15% ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په بیجینګ کې د طالبانو سفارت د افغانستان او چین ترمنځ د توکو د لیک تر لیک د ریل پټلۍ د پرانیستو خبر ورکوي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
د افغانستان او چین ترمنځ د توکو د لیک تر لیک لپاره د ریل د تازه پټلۍ پرانیست او په کار پیلول. په بیجینګ کې د طالبانو د حکومت سفارت پرون پنځشنبه د اکتوبر 1 د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د چین د جیانګسوی ولایت نانتونګ څخه د حیرتان په لور یو قطار بار شوی دی. دغه سفارت د معلوماتو له مخې په لومړۍ جوپه کې 50 کانټینر سوداګری ستوکي شامل دي چې تر راتلونکو شروع ورځو به حیرتان ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې د نانتونګ ښار د مسؤلینو په حواله ویل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د توکو د لیک درالیک دغه بهیر دوام ولري. په بیجینګ کې د طالبانو د حکومت سفیر بلال کریمی په دې اړه په جوړ شوو مراسمو کې چې چینایي چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه وویل چې دا پروژه کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د کریمی په خبره د ریل پټلۍ دغه پروژه د چین د یوې لارې یو کمربند د ابتکار یوه برخه ده چې په آسیا کې د زیربنایي او سوداګرۍ شبکو د پیاوړتیا لپاره پلي کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل خانجان الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا به زمونږ په تجارت کې د چین سره مثبت تاثیرات ولري، تجارت به زیات شي. په کراچۍ کې زمونږ ترانزیت ته مشکل پیدا شو، خصوصا د چین مالونو ته، نو اکثره تجارت زمونږ د چین سره کم شو. یو وخت موږ د چین سره تقریبا 2 میلیارد ډالر په ارزښت باندې واردات او صادرات لرل چې اوس د 1 میلیارد نه هم راښکته شوي دي. خو دغه شانتې اقدامات چې قطر به راشي د چین نه او په سلګونو او حتی په لسګونو کنټینر به انتقال کی افغانستان ته او د دې مخ په زمونږ صادرات ویسي، دا به زمونږ په تجارت کې مثبت تاثیر وکړي. هم
اقتصاد پوهان له ډلې ازرق شافیزی دغه پټلۍ له پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي که د افغانستان توکي له دې لارې د صادراتو اجازه ونه لري د افغانستان سوداګرو لپاره به ستونزې جوړې کړي.
نو خدای وکړي چې اوس صادراتي مالونه هم د افغانستان په دغه وګړونو کې چین ته لاړ شي، ځکه چې مونږ چین سره صادرات لرو، چین ته صادرات لرو د پاکستان له لارې. که چیرې دا موانع ترانزیت رفع شي او دا وګړو ته اجازه ورکړل شي چې زموږ صادراتي مالونه ویسي، دا ډېره ګټوره ده د افغانستان لپاره. اما زموږ ترجیح دا دی چې مستقیما مونږه پل سرحد خلاص کړو او هغه ډېره لنډه لاره ده، نه یوازې په وخت کې د سپما کېږي، په یو اونۍ کې مال راتلی شي، همدارنګه په هر کانټینر کې $2,500 to $3,000 پورې هم سپما کېږي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چین له افغانستان سره اقتصادي تعامل ساتلی او د قانونو په ګډون د ګڼو زیربنایي پروژو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره بیلابیل تړونونه کړي دي. د یادونې ده چې شاوخوا لس کاله وړاندې د توکو لومړنۍ جوپه له چین څخه افغانستان ته رسېدلې وه، چې هغه مهال دغه چاره په دریو پړاوونو کې ترسره شوې وه، چې پکې 3000 ټنه سوداګریز توکي او 15 کانټینره پکې شامل وو. خو د هغه مهال د چارواکو په خبره دا چې له دې لارې واز واردات کېدل او صادرات نو نو دی لړۍ دوام و نه کړ.
azadiradio.com
پایرن کې شمیر افغان کډوال دغه هیواد د زینو عامو خلکو له تاریخواله شکایت کوي. دوی وایي چې په وروستیو کې د ایران د پولیسو امنیتي ځواکونو تر څنګ د هیواد یو شمیر عامو خلکو هم افغان کډوالو سره توپیری چلن پیل کړی. دغه کډوال دا کوي چې دغه کسانو په وروستیو کې وهلي ډبولي او پولیسو ته سپارل دي. دا راپور ته لرو تر دې راپور سره د زړړي فرهنګي مجله هم په هیروي.
د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د محدودیتونو او سخت اقداماتو له لګولو وروسته یو شمیر دغه کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د پولیسو او امنیتي ځواکونو د زور زیاتی تر څنګ له ټولنیزو ځورونو سره هم مخ دي. دغه افغان کډوال ادعا کوي چې په دې وروستیو کې یو شمیر عامو خلکو هم له دوی سره تاوتریخوالی کړی، وهلي ټکولې دي، پولیسو ته سپارلي، توپیری او نور ناسم چلند یې ورسره کړی دی. د دوی په وینا دغه تاوتریخوالی چې د ژوند شرایط یې ورته ستونزمن کړی دي، دوی دوی کارځایونو ته هم رسیدلی او په ځینو مواردو کې د کار خاوندان دوی ته معاش هم نه ورکوي. یو تن افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
عزیز مهاجرین از ایران خیلی خراب است، خیلی نگران کننده است
په ایران کې د افغانانو وضعیت ډیر خراب او د اندېښنې وړ دی. ځینې دوکانونه مختجنس او نانوایان هم ډوډۍ نه راکوي، د کار خاوندان بیا زموږ پیسې نه راکوي، هر دروازه مو په مخ تړلې ده. آن د ملګرو ملتونو دفتر ته هم ورغلو او لیک مو ورته ولیکه، خو چا مو غږ وانه اورید.
په تهران کې یو بل افغان کډوال فیروز دلجو ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه
شهروندان ایرانی با افغانیا برخورد نامناسبی داره و
ایرانیان له افغانانو سره نامناسب چلند کوي. دوی هر ورځ په بیلا بیلو ډولونو سپکیږي او آن په سختۍ سره خپل معاش ترلاسه کوي.
وخت کې طلب میکنن با بسیار مشکلات اون دسترنجشان مثلا میگیرن.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې افغان کډوالو سره د شوي تاوتریخوالي ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې لیدل کېږي یو شمېر ایراني نارینه افغان مېرمنې ځوروي. تازه د ایران د ولسمشر مرستیال علي ربیعي د دغه اقدام په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې د ورته ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا ډول چلند د نه توجه وړ او دردونکی دی. نوموړي د افغان کډوالو پر وړاندې دا ډول تاوتریخوالی زشت ګڼلی او توکم پالنه یې بللې ده. دا غبرګونونه وروسته له هغې زیات شول چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د 1403 هجري لمریز کال تر پایه د شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانانو د ایستلو امر وکړ، هغه چې د ایران په تاریخ کې د افغانانو تر ټولو لوی اخراج بلل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
ما
بله السلام علیکم. زه ادبیار نوزم د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ ته سپیس سره دا ټلیفون پر کار شیم. وروره د بکوا ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې را درې میاشتې کېږي چې کښېنولې دي، اما فعاله کړې نه دي. موږ د بکوا ولسوالۍ د چارواکو له مسؤلینو څخه دا غواړو چې دا ژر تر ژره دا مخابراتي شبکې فعاله کړي او دا دلته فعال شتون ولري، ځکه چې دلته خلک ډېر په ستونزه کې دي، ډېر مشکلات لري. وسلام ته احترام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت نماینده ستاسو سره په تماس کې یم. دغه اوس چې ما ته په کومه شمیره زنګ وهلی دي، دا د ډرایور شمیره ده چې دلته موږ ته په خپله راغلی دي، په خپلو سترګو مې لیدلی دي. د د سترګو لیدلی حال دغه دی چې ورور د تور کوتل د کندهار او د روزګان ولایت تر مابینځ لویه لاره تور کوتل ورته ویل کېږي. ورور ډرایوران وایي وټکیي پیسې په زور چې مې اخیستې لمونه ورسره کېږي. نو زما اولین پیغام و تاسو ته دي، تاسو خبرې اعلان ته د ازادي راډیو چې ده دا مطلق الخاص د ولس پر مخ باندې د دې دروازې خلاصې دي، تاسو به راولاړېږي د ولس د غریبانو خلکو شکایت لوړو چارواکو پورې ورسوي. نو زموږ تاسو دا هیله او ارزو ده چې دغه ډرایوران په وارې وارې ما ته شکایتونه کړي دي، راغلي دي، وهلي دي، ډبولي دي. نو زموږ پیغام و تاسو ته داسې چې دغه ډرایوران او د ولس خوارانو غم وخوړی شي. وسلام بېرحم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د دالپوري ولسوالۍ د چکنګود د کلینا ګولدین تاسو سره په تماس کې مده. زړه له تک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او بیا ټولو اوریدونکو ته تقدیموم. بعد د سلام زمونږ د غوښتنه او تقاضا د افغانستان د حکومت نه د پاسپورټونو چې کوم موږ جوړو لاول خو ډېر په سخته باندې جوړو، ډېر په مشکله باندې جوړېږي. 15,000 شل زره روپۍ که هغه څومره قیمت لري خو موږ نه شل زره افغانو پورې مکمل ځي. منډې را منډې وو خزه صرف ده بیا چې کله تورخم له لاړ شو سهار چې لاړ شو ایله مازدیګر له لمبر راځي. موږ سره مریضان یو، د افغانستان مشران، د افغانستان دولت، دا کوم سرمایداران چې دي دوی ولې د افغانستان د خلکو غم نه کوي؟ ولې د افغانستان د خلکو غم نه خوري؟ ولې د افغانستان خلک کو دپاره وسایل نه برابروي؟ الله دې وکړي زموږ دا پیغام نه شي چې حکومت سره موږ د خواهي سیاسي په دې باندې تصمیم او غورو کې د افغانانو. وسلام.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. په بریتانیا کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د کتاب لنندارتون څخه افغانان محروم شوي. خو د جرمنی د کتاب په یوه نندارتون کې د افغانانو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې هم د کتابونو د چاپ له چارو خبرو.
د مرکز نه علاوه په نور لوی ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته.
د یونی وی کتاب پاڼې اړوو چې څه پکې دي.
ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو لپاره د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابرۍ او
شاهسوار سنگروال پلسکونو پښتو قلمي نسخه د بریتانیا په کتابتونونو کې موندلې.
یو نسخه دوه ورځې درې ورځې کار کړی دی، یو پاپانې نه وختل کېدلې، ټولې چینجي خوړلې وې، ډېر په احتیاط باندې مې اړولې چې رانه ونیس کېږي.
شعر لرو.
ولوې د سپوږمۍ تر دیواله شپه لا نیمې پاته، واړه ویل درد ډکې سترګې به اوس چاته څوک.
او په دې خبرونه کې
مینا لکه یو توده غیګه آرامښت او سکون په ژوند کې انسان هر څه سره مینا کولای شي.
د کتابونو تر ټولو ستر نړیوال نندارتون تیرونی د جرمني په فرانکفورت ښار کې د صلح ودونو او څلور سره کتاب پلورونکو په ګډون جوړ شو. د افغانستان استازو هم په دې نندارتون کې یو شمېر پښتو او دري کتابونه په ځانګړي غرفو کې نندارې ته وړاندې کړل. د فرانکفورت کتابونو نندارتون د نړۍ د کتاب لسترو نندارتونونو څخه دی چې په لومړیو دری ورځو کې سوداګر د چاپ صنعت چاري ګوري او په وروستیو دوو ورځو کې د عامو خلکو لپاره پرانستل کیږي چې هر کال په کې ګڼ لیکوال، هنرمندان او خبرندوی مؤسسې برخه اخلي. د فرانکفورت د نندارتون له نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته په 1929 کال کې پیل شو چې هر کال پکې د لسکونو هیوادونو استازي ګډون کوي او په لکونو خلک ننداري ته ورسي. بل لور ته د جنوبی آسیا د یو شمېر هیوادونو د کتابونو فیستیوال د بریتانیا په برمنګم کې روان دی. په دې نندارتون کې د هند، بنگلاديش، پاکستان او سریلانکا یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې ده. د نندارتون چې د اکتوبر په 19 پیل شوی دی د نومبر تر 2 په پرانیستی وي. خو په دې نندارتون کې افغانان نه تر سرګو کیږي، که څه هم افغانستان د جنوبی آسیا د سیمه ایز همکاری یا سار خړی ټوپ په 2000 کال کې اخیسته. البته د برمنګم نندارتون د سار د غړو هیوادو نه دی، خو د جنوبی آسیا د هیوادو دی چې افغانستان هم پکې شامل دی. افغان لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 مخکې چې طالبانو کابل نو نیولې د جنوبی آسیا د سارک هیوادو په غونډو او نندارتونونو کې ګډون کاوه. سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ایز همکاري ټولنه په 1950 کال کې جوړه شوې ده چې افغانستان یو لس کال مخکې غړی شو. د دې ټولنې په ادبي غونډو کې د تیرو کلونو په ترڅ کې یو شمېر افغان لیکوالو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. د طالبانو لبیا واکمنۍ را پدې خو په داسې غونډو کې د افغانستان په استازیتوب د نه ګډون ترڅنګ په کور دننه د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي. خو د جنو خبرندوی ټولنو د مسولینو په وینا تر پروسه شکل ساشکل په افغانستان کې د کتابونو بازار لږ شسوي دی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیکلوسته کولای شوي. د دې ترڅنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له دریدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چاري هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. ځینې داسې علتونه هم شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وخوړی شي او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پانتونونو پرانستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاود شي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خپرندوی ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هر میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډیر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېر تر 100 راښکته دي. د دې ولایت د یو لسم ټولګي زده کوونکې خدیجه د کتابونو پر بازار د شوزو انجونو د تعلیمي ادارو د بندیدو تر اغیزو پورې آزادی رادیو ته وویل.
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې وجلې مکتب ته او پونتون تنه پری خودل کیږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار تنه پری خودل کیږم، ولې زه مکتب تنه پری خودل کیږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظر هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
د افغانستان د جنوب په ستر شهر کندهار کې هم د کتابونو بازارونه سړه شوې دي. د قدرت الله کریمی پونم د دغه شار یو کتاب پلورونکو اساسه راډو ته وې.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډیر کم سوې دي، شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم سوې دي. همون کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مکه وي او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي. دا
څنګه کېدای شي چې د کتابونو سړ بازارونه بیرته سم تاود شي؟ دا پښتنه مې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي له مسول صفی الله نصری څخه کړې ده. دوی د مرکې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د کتابونو بازارونو ته هیلي زیات شوې دي.
په مجموع کې په افغانستان کې د کتاب چاپ چارې تر ډېره له مخکنی وخت په کتو سره تېو بریدا احیا شوې دي چې یو هیله بخونکو حالات لري او په دې لړ کې هیله بخونکو حالات په دې کې لري چې علاوه د مرکز د کتاب پلورنځي او خبرندوی ټولنه یعنی په ولایتو کې هم رو رو د کتابونو چاپ خښوي دي چې په لوی خارونو کې مخکې ډېر د کتاب چاپ چاره ډېر ګرندای نه وي او په دې برخه کې ډېر کم چاپېدل. نو لنه کمرغه چې په لوی خارونو کې اوس د کتابونو چاپ تبه بریده خښوي دي، کاغه اکاډمیک کتابونه دي او که یاد آزاد مطالعه کتابونه دي.
په دې برخه کې خو هغه صحت الله هم نه شي چې په کار وي هم داسې نه ده.
زه فکر کوم چې د دې ولې ته ارتیا د دې لیدل کې چې باید په دې برخه کې پانګونه شوی وای، کاغه د خصوصي سکتور له خانوي کې دولت له خانوي د لوی مرسته ورسره کول شي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د امکانات په چوکاټ کې وړاندیزونه مو څه دي چې څه باید وشي؟
باید ولایاتو کې او علاوه په ولایاتو کې په لوی خارونو کې باید د مرکز په شمول باید کتاب پلورنځي رامنځته شي وای، خو متاسفانه چې په دغه موده کې کوم نوای کتاب خپرندوی ټولنه یا کتاب پلورنځای مسته نه دی راغلی چې دغه د تاسو پر ده او هیله دې ته و چې باید په دې برخه کې پانګونه شوی وای. لبلې خانم دا چې د کتاب پراختیا څنګه کېدلای شي چې هغه وده وکړي، نو تر ډیره ډیره دندې د دولت دی چې په دغه برخه کې باید پراخه ستراتیژي ولري، او علاوه د مرکز نه باید د افغانستان ټول متوازن انکشاف ته داسې تګلارې په کار واچوي چې دوی وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخیستی شي او د افغانستان د کتاب لوستنې فرهنګ پرې لوړ کړي. نو زما په نظر یوه ښه لاره دا ده چې هغه کوم نندارتونه چې دایري هغه نه یوازې باید په مرکز کې وي، بلکې باید په ولایت کې هم دایر شي، څو د کتاب د آشنایۍ سره عمده مرسته وکړي او همدارنګه کتاب بازار ومومي.
مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په لکونو هغه افغانان چې لیک لوست کولی شوی له افغانستانه وتلي دي، نو د دې لپاره چې هغوی له بهره د افغانستان دننه د کتابونو بازار تود وساتي، د آنلاین کتاب پلورلو بازار وده نه ده کړې؟
د ډیجیټل افغانستان په حساب کوم ایجابات چې دي، متاسفانه هغه امکانات او خدمات تر ډیره په ډیرو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو کې نه دي موجود. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید په دغه برخه کې د کتاب پانګونه او انکشاف ته توجه وشي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې آنلاین هڅې پراخې کړې دي. پروسه ښکال مواساجر اډیو مچلې ته ویل و چې ځینې کتابونه په آنلاین ډول شپلورل شوي دي، نو وس څنګه؟
نو په دغه برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو په چاپی باندې کې مې چې یادونه وکړله تر ډیره یو ښه پرمختګ دا شوی دی چې د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته، او په دې سره کېدلی شي چې دا پراختیا عمومي، خو بیا هم ځینې جدي ستونزې شته دي چې هغه د کتاب د انکشاف مخه نیولی شي. مجموع کې هغه د کاپی رایټ نه رعایت دی، ځکه تر ډیره په پوهنتونونو کې چپتر تدریسی او کتابي بڼه نه وي موجوده، او یا هم هغه چپتر چې دی کاپی کی او دغه روحیه یعنی د افغانستان په اکاډمیک مرکزو کې متاسفانه له منځه تللې ده چې په کتابي بڼه دوی هغه خپل مضمون مخته یوسي او هغه موجود وي. نو زموږ توقع دا ده چې اکاډمیک مرکزونه چې پوهنتونونه دي او انستیتونه دي دغه برخې ته جدي توجه وکړي او د کتاب خپرندویانو سره دا ملتیا وکړي چې دوی باید کتاب معیار وګرځوي او دا د معنوي غلا مخه ونیسي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده او په لومړی کې اړتیا دې ته ده چې دا یوه حقوقي مسله ده، خو باید اولاً باید په اخلاقي لحاظ دې ته توجه وشي او د دې د عامه پوهاوي پر اساس بیا خلک کولای شي چې د دوی حقوقي اړخ ته مراجعه وکړي او هغه بیا جدي تعقیب وړي، او امید ده تشته ده چې که ځینې ستونزو ته توجه وشي، دغه په حل فکر وشي، نو انشاءالله د افغانستان کتاب چارې به ښه حالت ته ولاړ شي او د اقتصادي ورشکستګۍ نه به بچ شي.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. د دوی په باور تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ښه سوي دي. ځوان لیکوال رضا الله زار د ماکسیم ګورکی د لنډو کیسو یو کتاب لوستی دی چې پښتو ژباړه یې تازه په کابل کې چاپ شوې ده. له دوی څخه د دې کتاب په اړه اورو.
مور او زوی د ماکسیم ګورګی د دوله شاهکار کیسو ټولګه ده چې د دریم ځل لپاره په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي تازه چاپ کړي. دا کتاب ښاغلی احسان الله رینځي په ډیره خوږه او روانه ژبه پښتو ته ژباړلې. یاد کتاب په اعلی کیفیت 1360 مخونو کې چاپ شوی. د نوموړي کتاب کیسې اکثره پر ریالیزم ولاړې دي. دا کیسې د ټولنې د هغه خلکو او ژوند ډکې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابرۍ سره لاس او ګریوان دي. کومونږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، د تل د رښتینی ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډیر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده.
سخت ګورګي کې سی پرته لدی چې د اخلاق او انساني کراماتو به وزلو او کارګرو په اړه هم جوړ پیغام لري او دا او کسان ژوند ته پکې ځانګړي انعکاس ورکول شوی چې ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختۍ او نابرابرۍ او انځور وړاندې کوي او دا هغوی د هیلو مبارزو او بریاو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابرۍ او ظلم پاک شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. دا هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
د ښاغلي ځار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو کتاب پاړی خپل نظر لا سجی رړی مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وی تر کتاب وفادار دوست نشته او فرانسوی فیلسوف ولتر وی د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ په مټ د روشنایی عالم ته لوسو. لا یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه څیړونکی او لیکوال شاه سوار سنگروال سره د دوی د یو مخکنی چاپ شوی کتاب پر محتوا شاهدلایم.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1901 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاه سوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1998 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي.
ډیره غوښنه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتلات لمخې چې بیا راټولې کړې نو د یو می اندازه بیا ولګول چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجود دي. همدغه چې فرضاً د بابوجان د کتاب څو قلمي نسخې موجود دي یا د کلیات فتح شاه یا رشید البیان یا جنت الفردوس یا نافی المسلمین یا قیامت نامه یا حفظ الاداب این دغه ډول فرزند په بیلا بیلو سفر کو باندې می کار وکاو. بیا دغه ټول نسخې می را ټول کړلې دا می هر یو علاوه بیا هر یو مخ می لید چې په کې مې سپانګه څه شه ده په کې نیوی زاله لغتونه څه شه دی هغه دی د لغتونو جوړښت څومره پکې عربي ونده موجوده ده څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پېڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب د شاوخوا 1998 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟
چاپسی خو پخوا زه فکر کوم ډیرې بنې چاپسوي. من تا په بیلا بیلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وې او یو شمېر زه فکر کوم دا به وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته ملاړم دا کتابتون ته ملاړم هغه چې په پښتو ټولنه کې د اروپا اکاډمی کې موجود وي. هلته ځینې قلمي نسخې وي نو نه پوهېږم ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې هغو راته ویلي چې والا ځینې نه لوستل کېږي دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو. زه فکر کوم د ما دا انګېرنه داسې ده چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی. د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا یې فرضاً هماغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی د دې دپاره چې دوی چې پیسې ورته ورکولې
لگ احتیاط کرے دے ہی لکھلی دی یعنی ما پکی داسی دی لگا تستو زونے لی دلا چیز بین لستلو ناجز ہوما فاغ نقصی چی پرزن ما پا بی خور پا پاکین کی آویا تقریبا پا پختو ٹھولنا کی چیزی نیل پا ما تیری کری وی ہو غصر یو سا توپیر لری چیزی نی آل تا چاپ سوی زینی نگی چاپ سوی خودن تا چی کمی نوی چاپ سوی آویا کمی چی چاپ سوی ما بیادا طولی لسر چاپ کری لگی آغا کتابی بنا میں آگا کتاب میں متعلق خرا جوڑ کے کاغذ مخو نزوہ میں چھو تس توپیر بدی نور سرا پدا گا تراو باندے لری
پو دغو لسکون نسخو کے چھے تاسو موندلی دی پو دغو کی کدنا سر برخی تراشم ستاسو پو باور مهم اثر پکی کم یو
دیر مهم چھ ما تا دیر معلوم سوا پخبلا دی یا خون درویزا او دارا تا دیر پزر پوری و فرزن امداغ دول دی بابو جان کتاب چی خلامی نخصا و دارا تا او دی فواید و شریعت دا امرا تا مهم و او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کر چی تاستا معلوم دای چی پی خور پانتونم چاپ کرده او دل تا چی ما ولی ده او ما سر یاغا برنم ستا چاپ سوی برنم بوا دا خلامی نخصا بوا نو تواریخ حافظ رحمت خانی که یو څنګه ویټی کی و خودم را توپیر نه درلودلې چې زه وایم نو چې ما
دلته او بخشه څنګه ورولسته تاسو دا بابو جان لیکنه کتاب ته اشاره وکړی یا د اخوند درویزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب سره د خو تاسو مل شپ شوه دی خو دا اخوند درویزه نسخه هم خو چاپ شوې دی آیا له خونو سره تاسو پرتل کړی دی په یو شکل سي په دې کې نوې شانشته یا د بابو جان
یو څه مې پرتل کړی الته په دی اخوند درویزه کې خپل دی اخوند درویزه زوی او یا د اخوند درویزه مسی چې کوم زیاته ونی کړی دی دغه زیاته ونی شاید په نورو کې به وي خو دلته لږ ماته مفصل ښکار شي او یا به زلوستلو ته ډېر ورته متوجه سوی نه یم خو یو څه توپیر زه پکې ګورم شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي خو تر یو بریده چې ما پکې هغه له پامه تېرې کړي دا مې تېرې کړي دي دا د مسیا او د زوی ځینې لیکنې راته نوې برېښېدلې او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې مې یو څه مسایل وو خو په بشپړه توګه نه سم ویلای چې ډېر لوی توپیر پکې موجود وو خو په بشپړه توګه هم نه سم ویلای چې ټول یو شی وو ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپل همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو دا خطاطانو چې لیکلي دي دی کوم یو څه توپیر شته ده خپله دې نخصو پدغه یو نخصه که چه بلا بلو کسانو لکلی دی نه یوازی دی لگدود لمخه بلکه دی مایستانگ لمخه هم تقریبا یو چه چا مفصل اشاره کری چا لگ مفصل کری دی چا غا دی پانو شمیر دیر ده چا دی پانو شمیر لگ ده دا بلا بلو نخصو که هم توپیر
بلو لکه اکثر کلاسیک نسخه چې سره ورته ډیر نه وي دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړل چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخه نه لوستل کېده خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډیر شکایت کړی دی هغه د اخوند درویزه لیکنې دي څنګه دلته په برټش لایبرری کې چې کوم ستا سره سکړی دي که څه هم تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړل چې واضح دي د اخوند درویزه لیکنې هم واضح وي
بالکل واضح دی همدغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله فرضاً هلته چې ما همدغه ډول ستونزې درلودلې دلته هغه ډول ستونزې نه وې یوازې یوه ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه وه حل کړې خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه دا دې څنګه حل کړې ده دا ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وې او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې دغه د چینجیو خوړل شوې پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي دغسې په یو مهارت یې پیوند کړي دي چې هېڅ سړی پکې ستونزه نشي لیدلی هماغه کلمات پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغو کې د رغونو کې هغه بیرته بځای کړي. یعنی صحیح نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه چې او داسې ښکاري. او زه فکر کوم دا کار د دې دپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجي نه ده خوړلې، هغه روغه رمټه ده. د هغې له مخې کومې
سنگروال صاحب دغه پایوند اشاره ورته شوی ده په دوه نسخو کې چې دغه پایوند کې چا مرسته کړې ده انګلیسانو سره؟
هو ولا دغه پیوند کې پخپل هم دغه هر چا چې هر نسخه راټوله کړې دا خو بېلابېلو کسانو راټولې کړي دي. یو انګریز نه دي راټولې کړي، یعنې ډېرو کسانو راټولې کړي دي. او هغه هغو دغه اشاره کړې ده، بلې اکثرو کړې. یعنی لږ نه چې
یعنی داسې افغانان هم پکې شته؟
نه
افغانان پکې نه شته. بخشې د دې له خاطر مې دا خبره کوله چې کله چې څوک له یوې ژبې سره آشنا نه وي نو پیوان دولې بیا سخته کار دی.
خو ما تاسو وینې ما ویني کوم چې دی روغه پیدا کړې ده، هغه روغه نقصې نه دی استفاده کړې، ناروغه نقصې کې دی هغه لمخې پیوان کړې ده. او ځینې د تاسو خبره بیا هماغه چې چینجه خوړلې دي او دی یا کومه روغه ورته څه شی نه ده پیدا کړې نو هغه مغه څه پاتې دی. فضل زه تاسو ته مثال وایم، ډاکټر لیدن دغه د مخزن ځینې فرزند تیت او بې ربطه او له همدغه ډول چې ځینې فصلونه یا کې چې په نظم کې او یا په نثر کې کوم ځینې ستونزې درلودلې، دغه ډاکټر لیدن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی. چې دا یو مثال دی، دی هغه درته ویلی سم، دین دی مغزن درته ویلی سم، همدغسې نورو کې هم دا کار شوی دی.
سنگروال صاحب د شعر په برخه کې مهم څه ستاسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي؟
یا نو هغه نو فضل هغه نه دی وصله کج رحمان بابا هغه دا نسخه یا بیا د خوشحال خان نسخه چې هم فرزن په دغو کې ستا ده. شعرونه تقریبا هماغه شعرونه دي، خو یوازې زه فکر کوم ډېر غټ توپیر ما پکې پیدا نه کړ، یوازې په انکدوت کې توپیر لیدل کېږي. چې هغه انکدوت چې اوس کدی رحمان بابا دیوان چاپ شوی او کدی خوشحال چاپ شوی دی، هغه تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه معیاري کړې ده، خو دلته هغه معیار نه دی، بلکې هماغه اصطلاحات چې دي خوشحال خان په وخت کې او یا دي رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځني ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیواني شاعري چې البته چا کړې امام موخه هغه دی، هغو کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه مغسې موجوده ده. یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم.
لیکن فکر نه کوئ، وبخشئ، فکر نه کوئ چې که دغه وخت اصلی لهجه او اصلی څه په دې نسخو کې وي، خو تر ټولو مهم ټکی هم دا دی، یعنی ارزش یې زیات دی.
زه دې مدغه تاسو د خبرې په پخلای کوم، بالکل زوامه ولی موږ خپل لهجه ته دا روانو باید نه مې راړولې. نه پوهېږم چې دا کار ولې سوی ده، ځکه دا خو څوک نشي ویلی چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خو څوک نشي ویلی چې کومه لهجه صحیح ده. فرضاً په کومه لهجه چې زه ته خبرې کوم دا به ما تا ته مهمه وي، ولې هغه چا چې هغه څوک چې په بله لهجه خبرې کوي هغه لهجه و ته مهمه ده.
سنگروال صاحب دغه نسخې چې تاسو راټولې کړې دا خو ډېر کار هم غواړي، څه فکر کوئ په برټش لایبرري کې به نورې پښتو نسخې هم وي؟
بالکل به نه وي، ځکه به نه وي چې ما هغه کتلاک ته مراجعه وکوله. کتلاک څه شی دی؟ کتلاک فهرست دی د دې ټولو نیونلیک دی د هغه د دې نسخو. ما اول هغې ته مراجعه وکوله، هماغه په برټش لایبرري کې دومره مسلکي کسان اوسېږي چې تیرتین وکوه چې دومره معلومات لري چې هر یو خپل معلوماتونه راټول کړي نو کتابونه پیل کړی شي. دومره په هماغه هغه کې کسان وو چې ما ورته کله مراجعه وکوله د ډېر په اسانۍ باندې ما ته هم، ګر چې یوازې دونه وو چې یو راته وویلې چې یو جمعه موږ ته وخت راکوه ځکه دا موږ له هغه نه راباسو دا آرشیب نه راباسو یا چېرته چې هماغه خوندي دي هغه ځای ته اول ته ځینې نسخو پسې دی لاړ نورو پانتونونو نه یې راته راکولې کړې. یعنی دومره مینه ناک خلک دي او دومره اکاډمیک خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وشي. نو په دغه اساس باندې قطن زفت یم نکوم چې دیو سره نو شپېتو پورتو قلمي چې نو خینې یو قلمي نفسا هم پاتې وي. نو ځکه وایم چې نه څومره چې ما د کتلاګ لمخې ولیدلې ټول یې همدغه پورتو قلمي نسخې یا به د کتلاګ نه پرته خو زفت یم نکوم چې د کتلاګ نه پرته بم وي خو که د کتلاګ نه پرته نورې هم وي نو خو په کتلاګ کې نه وي.
له ښاغلي څنګهوال څخه په مننې لېبي خبرتیا ورسته شیر ته مخکو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو. د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شیرونه چې دواړو د چنې شریف د منصرت د سشکل د شیر مهمه جایزه ګټلې ده. د سشکل د چنې شریف د منصرت د لومړي جایزې د ګټون کې کامل عزیزي یو غزل دا غزل دوی د توري ستوري په انلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړې شوې و لوستي او لاساجی رړوي مجلې سره شریک کړی دی.
مکړې را پیدا په پردی زړه کې د خوخی تما مدروي خدای د جنت تورونو شاته څوک و چې شونډې ګرځې شوي او بد بیلتانه اوخ کې پام بیا یوسف مخې خلک مغرزوی تا ته څوک ولوی د سپوږمې تر دیواله شپاله نیمای پاته ولوی د سپوږمې تر دیواله شپاله نیمای پاته واړه ویل درد ډکې سترګه به وس چاته څوک یو په سختو لارو کړې مین لکه ادم حوا یو په سختو لارو کړې مین لکه ادم حوا عشق چې زوره وروي قیسه نلیږي بیدیا ته څوک غټه می پر پیڅکه د پلو دی د لونګ دانه نه بګوري نور د چا د حسکی غاړي خواته څوک رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له هوسنا رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له هوسنا ناڅه خل درد د بایلل لالی وراته څوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده. د جنید شریف د منصرت د سشکل د جایزو اعلان د ازادي رړوي مجلې لاله وشو. د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شوه. په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شو. داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی د محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی کلی هوا خو د وطن په دښتو غرونو کیوی دا کومي لارې چې زما تر خپلې دو جوړوي تاسو کیسه صرف د کیسو په کتابونو کیوی تاسو چې څومره شاعری د دا په ټول کې کېک دی تر دې لا پورته شاعری زموږ خالونو کیوی دوه مرترت خو باید وی په محبت کې زموک دغومره درد خو باید وی په محبت کې زموږ د عاشقان واړه زړونه دې داغونو کې وي، او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې وي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجله په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کو. عشق څه ته وای؟ تاسو یې پاړه څه اوریدلی؟ وای مینه په تعریف کې نه ځای شي، ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یو پوری تجربه کوي. راځئ لږ ډیرې پاړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عشق پتا لر بلل تو پپالنگ بدی دا حسی خطل تو
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د زینلو نظر دا شونی نه دی. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ وي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زب په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، مالک یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
گلدے استاذہ بھی اس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سل گلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تپو پام مینہ یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ لویا برخه هم جوړی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي،
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
خاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټ ایښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان له هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وای د جنت د شوق یا د دوزخ لویر نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای نه.
در
ماما کو